السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ته ځانګړې شوې. په نیمه نړۍ کې د ښځو مسلې راخیستل شوې او په درسي ساعت کې نن د کیمیا مضمون تدریسېږي. دغه ساعت لنډه خبري برخه هم لري. په راپور کې به واورئ چې په خیبر دره کې د پښتنو قومي عدالت په نوم جرګه د یو پریکړه لیک په صادرولو سره پای ته ورسیده. دا چې په جرګه کې څه تیر شوي دي او څه مهمې غوښتنې کړې دي په دې اړه په سیمه کې له خپل خبریال سره غږېدلې یو. دا راپور وروسته راځي خو پایل د دې ساعت په خبرونو کوو. په خیبر کې د پښتنو قومي عدالت په نوم لویه جرګه بیګانه وخت د یو پریکړه لیک په اعلانولو سره پای ته ورسیده. دغه پریکړه لیک چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ولوس غاڼې پریکړې او غوښتنې پکې شوې. جرګې د پاکستان پوځ او پاکستانی طالبانو ته مهلت ورکړ چې تر دو میاشت پورې د دوی له خاورې ووځي.
جرګې پریکړه وکړه چې ټول کې په دې خاورې باندې نور هیڅ بدامني نور هیڅ تګنستا خو پاکستانی فوج خو وسلوار تنظیمونه په خپل بیل نامو طالب نه پردایش کوي. دغه جرګې مشترکه پریکړه وکړه چې دوه میاشتې پاین دای ورسره زموږ د خاورې د ووځي.
د جرګې په پریکړو کې پر ډیوران کرخه له پاسپورت او ویزې پرته د آزاد تګ راتګ او سوداګرۍ غوښتنه وشوه او ټینګار وشو چې د دې کار لپاره د هغه تګلارې بیرته ژوندۍ شي چې له 1993 کال څخه تر 2010 کال پورې عملي کېده. جرګې خبرداری ورکړ چې دغه پریکړه عملي نشوه پر ډیوران کرخه به د ګمرک او نورو ادارو مخته کینی او هغه به بندوي. وړاندې خبرونه کې درته په دې اړه تفصیلي معلومات لرو. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستيال شیر محمد عباس تانګزای وایي چې باندې دوه میاشتې وشوه چې پاکستان د افغان سوداګرو په مخ د ترانزیت ټول لارې تړلې دي. اغلی تانګزای د سرګندونې پرون په کابل کې په یوه ناسته کې وکړې او په خبره یې د چارې افغان سوداګر ډیر زیانمن کړي.
زمونږ سبزیجاتو ته زمونږ میوجاتو ته زمونږ وچې میوې ته هیڅ څه لار نه ورکی او کې ورکوي دا زبات په ډیر تاسف وایم چې له تورخم نه بیا تر واګه بارډر پورې په هر ځای کې پولیس دی که عسكر دی ټول کرپ دی ټول غلی دی په هر ځای کې غلاوې ترې نه کوي.
ډیر موده کې چې د تورخم لوی لار د سوداګرو تو سوداګریزو توکو د الکترالیک په مخ تړل شوی چې لکه بلې افغان سوداګرو هم وخت نه وخت ازادي رادیو ته خپل شکایتونه پریخي. د اسرایلو پاوز وای چې د حزب الله د بی پلوټا الوتکو په یو پراخ بریټ کې سلور اسرایلی عسكر وژل شوی او لزګونه نور ټپیان شوی. حزب الله چې یو سیاسي او پوځي ډله ده د متحده ایالاتو له خوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي خو اروپای ټولنې یې یوازې پوځي برخه په تور لیست کې شامل کړې ده. حزب الله چې د لبنان پر جنوبی برخو حاکمیت لري د لبنان په پارلمان کې څوکۍ هم لري. د اسرائیلو پاوز نن سهار وختي ویلي چې برید د تلابیب د شمال په 80 کیلومتره کې د بنیامینه خار پر یوې پوځي اډې شوی او یو له خونړیو بریدونو څخه ګڼل شوی دی. د اسرائیلو د بیړنیو خدمتونو ملي ادارې ویلي چې د حزب الله په دغه برید کې وښ پېته اسرائیلي پوځیان ټپیان شوي چې د وطن روغتیايي وضعیت نازک دی. دا په داسې حال کې ده چې د لبنان په جنوبی برخه کې د حزب الله او اسرائیلي پوځیانو ځمکني جګړه او پر لبنان د اسرائیل هوایی بریدونه لا هم دوام لري. بلورتا پاپ فرانسیس یو ځل بیا په منځني ختیځ کې د سملاسي اوربان غوښتنه وکړه. پاپ دا سرګندونې پرون د سنت پیټر په میدان کې کړې او د ملګرو ملتونو د سولاساتي ځواکونو د احترام پر ساتنې هم ټینګار کړی دی. د ورزش له ډګره د افغانستان الف لوبډله نن له عمان سره سیالي کوي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د کرکټ الف لوبډله نن دوشنبه د اکتوبر په 14 د درې اړخیزو سیالیو په لړ کې له کوربه عمان سره سیالي وکړي. اوریدونکو دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه مونږ په خبرونو کې هم واوریدل د پښتون ژغورنې غورځنګ له خوا رابلل شوې لویه جرګه پای ته ورسېدله. په دغه جرګه کې بیلابیل مسلې یاد شوې دي او د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر د پریکړه لیک په ویلو کې ویلي چې دا د دوی د مزل پیل دی او په وینا یې
دوی به د وخت په تیریدو سره هغه اهداف ته ورسیږي چې لسیزو راهیسې ولس په تمه دی. دا چې د جرګې نورې مهمې پریکړې او غوښتنې څه دي، لږ وړاندې مې په تیر خبرونه کې د مشال رادیو له خبریال عظمت علي شاه سره خبرې وکړې.
پرون چې کوم درې ورځې جرګه وه کامی هغه پای ته ورسیده، او هغه دغه پریکړې چې کومې شوي یا کبې د اتیاو کمپونو له خوا چې کوم ستونزې یا دغه کوم مسلې وي هغه راغلي وي، او دا غنه بیا په ګډه باندې د 2.2 یا د 2.2 چې کومې پریکړې وي هغه وشوي. چې پاره کې تر ټولو او غټه یا مهمه خبره دا وا چې څومره هم دلته وسلوالې یا ډلې دي یا نورې کومې ادارې دي، هغه دي په 2 میاشتې کې په 75 ورځې کې د خیبر پښتونخوا نه اوزی. دا غیر استو بیا نورې چې کومې پریکړې پاره کې دغه وا چې یا خیبر پښتونخوا کې څومره هم اولس وسی هغه چې کومه بجلی استعمالي هغه اوس په تقریبا 55 روپے یونټ استعمالي هغه دغه مصرف ورکوي. نو دغه پریکړه شو چې لدغه رستو با یونټ چې کوم دی په 50 روپے پی، او کله دغه زیات غستل کیږي نو بیا به ټول چې کوم دی هغه دغه بلونه نه جمع کوي. بل پریکړه پکې دا وشو چې څومره هم بلاک شناختی کارډونه دي د خیبر پښتونخوا یا د پاکستان باید چې هغه زر تر زر کولو کړی شي. دغه شند کې نور هم تقریبا 2 داسې پوینټونو چې پاغه باندې دغه جرګه چې کوم دغه پایت او رسید، او بیا د هغه رستو چې کوم د تنظیم کوون کړي د جلسې د جرګې هغوی دا ویل چې د دغه رستو چې کوم دی 2.2 ورکړي دي یا 2 چې کوم دوی مطالبه ورکړي دي په هغه کې چې کوم هم کنه پوره کیږي یا سو کوم چې چا سره کینی او هغه هغوی نه پوره کی دغه د پاره به یو وړي وړي جرګه جوړیږي.
فقط یو پښتنه کوم چې هلته چارواکو تر اوسه خصوصا د اسلام آباد او راولپنډي کې مسول چارواکو د جرګې د غوښتنو پاړه باندې رسمن څه ویلي رسنوي سره خبرې کړي؟
نه، اصل کې په بیګا چې سر ټیم کې د پریکړه کې د نو هغه ټیم کې د خبر پښتونخوا وزیر اعلی هم په سټیج موجود وو. هغه هغه لرستو بیا هم وینا وکړه، د پریکړه رستو هغه وینا وکړه او دغه ویل چې څومره هم تاسو د دولس پریکړه یا د 2.2 اداره کړ په دې کې به هغه چې څومره هم پریکړه دي یا څومره هم مطالبه یا فیصله دي پاغه باندې به منوان مونږ عمل کوو. که پاغه کې څومره تر حد پورې وزیر اعلی پخپره د ویل علي امین ګنداپور چې کومه په کوم پریکړه چې کومې دي هغه مونږ عملي کوو، چې کومې نه عملي کیږي دا غي د پاره بیا یو کمیټي یو جوډیشل کمیټي جوړیږي او بیا به هغه چې کوم دین مخ پر باندې بوزي. وزیر اعلی علي امین ګنداپور دا هم ویل چې د خیبر پښتونخوا چې څومره هم د دغه فیصله یا دغه جرګې رستو چې څومره هم دغه پریکړه شوی دی یا څومره هم پوینټونه مخې لراغلي دي هغه به د صوبایي حکومت په ګډه باندې هغه مخ پر وړاندې بوزي.
د مشال رادیو خبريال عظمت علي شاه و چې لازادي رادیو سره خبرې کولې.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
او د دن کو د دې سات خبري ټولګه رانغاړو او سم رازو اونیزو پروګرامونو ته لمړی هم نیمه نړۍ او ورپسې درسي سات له یاده ما باسي.
نیمه نړۍ
خسر د میان خلیم را بندو لګول
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی.
اکثریت وخت دینچلی رسانه ولې په دروغ باندې یو شیطانو ته دی مور لخوانه دینچلی یم دی تر دی خځه لخوانه یم دی مګان لخوانه ورته ویل کیږي چې و دینچلی رساده این
کجاوه او شالیلا او شالیلا او
یو شمیر خځې وایي چې په نکاح کې د دوی خپل شتون له دې څخه چې شاهدان ورلېږل کیږي ډېر اړین دی. د اسلام دین په دې اړه څه وایي؟
دغه نکاح تړل که دغه ښځه خپله حاضر شي په ده کې کومه ستونزه نشته دی چې راشي خپله ووایي چې او دغه احمد زما قبول دی، دغه زما دپاره قابل قدر دی، زه غواړم چې د خپله ده سره خپل ژوند مخکې ویسم.
نن امدا موضوع چیلوم ملتیم وکړی. درمن اوتونکو دینی عالمان وای چې نکاح د ګډ ژوند د جوړولو لپاره تهداب دی، نو ځکه خو له ادم څخه نیولې تر دې دمه د خلکو په منځ کې دود ده. یو شمېر ښځې وایي چې د دوی په نظر ښه نکاح هغه نکاح ده چې دوی خپله پکې حاضری وي، نه دا چې شاهدان راشي او دوی ته وایي چې نکاح دې قبوله ده که نه. د کابل اوسیدونکې زهره جنت په دې اکله وایي
دا دود دی کله چې نکاح تړل کیږي یا ایجاب او قبول کیږي نو دلته دوه شاهدان ټاکل کیږي او دا شاهدان د انجلۍ د خولې خبره اخلي او ری هغه مجلس کې چې سړی ناست وي هغه ته بیانوي. خدا چې پخا اسلامي نکاح تړل کیدله یا د هغه ترمنځ به یوازې یوه نری جالۍ یا پرده وه او د انجلۍ غږ به خپل اورېد کېدو چې هغې به هو ویل که نه، نو دا به ډېره زیاته بهتره زما په نظر سره چې اوس هم داسې دود نه کار واخلي چې انجلۍ په خولې باندې خپله ها وکي یا هو کي او دا واورېدل شي. دا به ډېره ورې خصوصا په ملک کې او ستر اسلامي ملکونو کې به داسې دود دی، خصوصا په افغانستان کې کوم چې نکي په خپل رضای په خوخه یو کني بس مور یو وي د انجلۍ رضا ده یا د کورنۍ غړي هو کې کنه او بیره وکیل شي په مجلس کې وي د انجلۍ رضا ده او دا ایجاب او قبول یعنی کاو شولا. خدا به ډیره خرات لاله چې مونږ هم هغه پوخا چې کوم رقم نکاګان تړل کېدلی په منځ کې به یو جالۍ وه، یو غړخته به هلک ناست و، بړه غړخته به نجلۍ ناسته وه او د نجلۍ غږ به خپله اورېدل کېدو چې هغې به هو ویله. نو زما په نظر سره خو به دا ډېره ښه وه، خو زیاتره په زمونږ په هېواد کې یا په اسلامي هېوادونو کې زیاتره دود نه دی یا رواج نه دی. کله چې نکاح تړل کېږي نو د نجلۍ دپاره وکیل لیږل کېږي او د هلک د خولې نه خپل غږ اورېدل کېږي.
بله، که راسو د تاسو خپل شخصي ژوند ته د څه رقم یوې نکاح غوښتونکې خپله د غږ واورېدل شي او که وکیل ولري
چې خپله رسمي نکاح وسي او نجلۍ خپله هو کې دا به ډېره ښه راشي، ځکه چې کله چې مهر ټاکل کېږي د نجلۍ لخوا او هغه چې کله وکیل ټاکي وکیل هغه مهر ډېری یا کمی یا پکې بحث کوي که نه، نو دا چې نجلۍ خپله ناسته او خپله هو کې دا یو ډول زړه ته سکون هم ورکوي او یو ډول زما په نظر یو خوشاینده نکاح ده، ځکه په خپلو غږونو سره دې واوري، په خپل زړه سره دې یقین وکړي، زړه دې ډېر ښه ومني. دا چې د پردې تر شا کېږي یعنی زما په نظر سره خپله چې وکیل راځي دوی ته مونږ هو کوو او بیزې دا هغلته هو کوي. یو وړه کیسه به هم زه تاسو ته یادونه وکړم، زما د ماما واده نو مونږ ورته نکاح تړله. کله نکاح څه خلاص شو نو زما د ماما ښځه هېڅ خبره نه وه، ما ته وایي چې زموږ نکاح وتړل شو، دا څه رقم وه؟ زه خو پوه نه شوم، دا خو زما هېڅ زړه وانغسته. ما ورته وویل مالې دا چې ټاکله وکیل ته هو وکړله همدا ستا هو هغه ستا خبره وي هغې مجلس کې کوي. نو یګان ته انجن چې داسې نکاح تړل کېږي هغه پوهېږم نو چې زموږ نکاح اوس وتړل شوه که نه شوه. نو زما نظر سره خو دا مخامخ چې غږ واورېدل شي دا به ډېره بهتره.
د میدان وردګو ولایت اوسېدونکي لیمه وایي چې کله خو داسې هم کېږي چې د نکاح په وخت راغلو شاهدانو ته د جلې نږدې خپلوانې چې ورسره ناستې وي وایي چې ناوې نکاح قبوله کړه، حال دا چې جلې نه وي قبوله کړې.
که چیرې په افغانستان کې دا رسم او رواج له منځه لاړ شي چې چیرې په نکاح کې د خپل هغه جلې ته واده کوي هغه موجوده نه وي، یا هم د دې له لورې نه وکیل نیول کېږي، یا هم شاهدان چې بیا دې ته راځي چې ترې پوښتنه کوي چې آیا د دغه فلانی کس چې د تا د نکاح پلار ده د تا نکاح ورسره قبوله ده، دا شاهدان چې راځي خپل میړه ورته چې ښیي کوم سره چې دا کوزده کوي نو د دغه کس په اړه باندې چې له دې نه شاهدي اخلي. دا بیخي مطلقا یو غلط رواج ده، په دې کې ډېرو نجونو قرباني ورکړې ده، ځکه چې یو خدا ده اکثریت وخت نجلۍ رضانه وي ولې په دروغو باندې هغو شاهدانو ته د مور له خوا نه د نجلۍ یا هم د تره د ښځې له خوا نه یا هم د امګانو له خوا نه ورته ویل کېږي چې و د نجلۍ رضا ده. نجلۍ په دې کې هېڅ کومه وینا نه یې کړې چې و د ما قبوله ده یا مې نه ده قبوله. بل همدا ده چې په افغانستان کې که څه هم په تېرو شلو کلونو کې د ښځو لپاره که څه نا څه کار وسته
دوی کولای سو چې تعلیم وکړي زده کړې وکړي، خو په دې وروستیو کلونو کې بیا هم هغه د تیرو شلو کلونو ازادي دومره سلب شوې ده چې ونچلې هیڅ حتی تصمیم د دې نسی نیولی چې له چا سره واده وکړي یا یې له چا سره ونه کوي. چې کله یو نجلۍ نو د واده د انتخاب حق ونه لري، نو څنګه به هغه د نکاح کولو حق ولري چې هغه دې ووایي چې په نکاح کې دې حاضر سي، چې په دغه نکاح کې زه له خپله پرته له کوم شاعر نه یا هم قدر وکیل نه زه خپله پکې اشتراک کوم. په یو ټولنه کې چې کله مکتب بند اوسي، پوهنتون بند اوسي، د ښځو وظیفې بندې اوسېږي، په ښځو باندې فشارونه ورځ تر بلې زیاتېږي، خامخا هغه ټولنه د هغو خلک د هماغه حکومت تر تاثیر لاندې، همدغه فرهنګ تر تاثیر لاندې ځي، په دوی باندې اغېز کوي او بالاخره دا کېږي چې په ښځو باندې فشارونه لا زیات شي. ورځ تر بلې فشار زیات شوی ده، خو ولې کم شوی نه ده؟ ګڼ شمېر ښځې، هغه نجونې حتی چې د موږ همکاران یو، چې زه رښتیا خبره تاسو ته وکړم، هغوی چې کار کړی دی چې دلته په افغانستان کې دي، چې پوښتنه ترې وکړم، دوی ټولې له دغو ستونزو سره مخ دي او یو ډول رواني ناروغۍ سره یې بیخي مخ کړي دي دغو فشارونو. بخصوص هغه کسان چې هغوی وظیفه کړې ده، هغوی آزاد ژوند یې تېر کړی وي، یو دم چې په هغوی باندې فضا را قید شوې ده او بیا خاص کر داسې شرایط ورباندې پلي کېږي، د هغوی لپاره بیخي سخته ده.
ولوله دهقان هم وایي چې دا هم د دې شاهد ده چې ناوې په پټ مخ دې ته مجبوریږي چې د نکاح لپاره راغلو شاهدانو ته د هو ځواب ورکړي.
زه واده ته تلم او دغه د نکاح شاهده وم، نو معمولا په همغه د فرهنګونو پر اساس، د رواجونو پر اساس، د ناوې مخ باید پټ وي او ونه لیدل سي، د وازه غږ واورېدل سي، راځي پوښتنه ترې کېږي. خو دغه بیا یو مسله بل هم ده، ناوې نه په داسې حالت کې پوښتنه کېږي چې ناوې د دې حق نه لري چې رد یې کړي. په یو داسې حالت یا په داسې یو وخت کې دغه پوښتنه ترې کېږي چې هغه مجبوره ده دې ته د مثبت ځواب ورکړي.
دا څومره سخت وضعیت ده؟
بېله شکه ښځه داسې موقعیتونو کې برابرېږي یا داسې وخت او حالات سره مخامخ کیږي چې دغه یوازې د دې حق لري چې باید مثبت ځواب ورکړي، د نه یا د منفي ځواب ورکولو اجازه ورته نشته ده. نو دا طبیعي ده چې دا لوی زړه غواړي دا کار، چې په داسې حالت کې یا په داسې وضعیت کې باید دا خوښه وي او که نه وي باید مثبت ځواب ورکړي.
د تاسو په نظر ولې ځینې فرهنګونه، البته یو شمېر نورو هیوادونو کې چې افغانستان هم پکې راتلی سي، ولې دا رقم فرهنګونو ته وده ورکوي او خلک یې طرفدار دي؟
که افغانستان کې دي او که بهر له افغانستان نه دي، دغه فرهنګو ته د میراث په توګه یا د تاریخ په توګه کتل کېږي. مثلا دا زموږ تاریخ ده یا زموږ د نیکونو، دې لپاره چې خپل نیکونو ته، خپل فرهنګ ته به احترامي ونیسي یا هم هغه ته په کمه سترګه ونه کتل سي، دا فرهنګونه لا هم د عوام لري. او بل د پام وړ ټکی دا ده چې زه مطمئنه یم چې دا د علم کموالی وي یا هم د خلک څومره له ټولنې یا هم له علمه بیرته پاتې کیږي، دا خبرې پکې ډېرې شته. د بدبخته د افغانستان له هغو هیوادونو ده چې علم او تعلیم پکې کم ده، او دغه تاریخي خبرې یا هم چې مثلا د پلار یا د نیکه نه ورته پاتې دا خبرې ډېرې ساتل کیږي، تر یا هم د پام وړ ده، د احترام وړ ده، تر علم او تعلیم څخه.
بله، که راسو دی ته دغه ډول نکاح چې په مجبوریت سره تړل کیږي، د دې پایلې بیا څه دي؟
د دې پایلې خو یې معلومې دي چې تاوتریخوالی دی، کورنۍ د دوه نفرو ترمنځ د ناخوالو یا د بې احترامۍ لامل ګرځېږي، د احترام د کموالی یا دغه د غوښتنو کموالی راځي، چې مثلا د نجلۍ تر فشار لاندې وي، مشکلات سره مخامخ کېږي، مجبوره ده چې باید ورته دوه لارې ایښودل کېږي، یا به مرګ مني یا به هم د کورنۍ فشار مني، او غږ به هم نسي پورته کولی. که غږ پورته کړي نو دا له کورنۍ له بې عزتۍ سره مثلا یا هم له بې احترامۍ سره مخ کېږي، یا هم په ټولنه کې که خلکو ترمنځ بد یادېږي، مثلا ورته ویل کېږي چې د تا لور ښه ګزاره ونه سوه کړلی د خسر په کور کې. نجلۍ یا همغه مېرمنې دې ته مجبوره کېږي چې باید هغه ټولې سختیانې چې راځي د کورنۍ د ښه نوم د ساتلو لپاره یا د خپل د غرور د ساتلو لپاره دا هر څه ومني.
بله، تاسو د یوې ښځینه په توګه که وای د څه ډول یوې نکاح طرفدار یاستې؟
زه غواړم په خپل نکاح کې هغه ټوله خپلواکي ولرم چې هغه ذهني ده او د زړه خپلواکي ده، چې یعنی زه خپل باید په دې اړه تصمیم ونیسم چې زه باید څوک انتخاب کړم د خپل د ژوند د شریک په توګه.
بله، او نکاح هم داسې نه یې چې ناګهان یو څوک راسي چې فلانی دې قبول ده او ته ورته وایې چې و.
بله، او همداسې ده.
اغه سه انجونو ته، اغه سه میرمنو ته تاسو وای لري چې لوړته برخلیک سره مخ سوي دي.
زما وینا هغه میرمنو ته یا هغه انجونو ته چې لوړته برخلیک سره مخامخ دي، دا د څه باید ته په خواینه د کړې کې د دوی مایندو نه د کړې کې د دوی خواینه نه د کړې، خو دوی باید د دې لوړتیا ورسته لدې را پیدا کړي او لدې ستونزو سره لدې ناخوالو سره لدې زور زیاتۍ سره باید مبارزه وکړي او پر وړاندې ودرېږي.
که چیرې یو ښځه څوک نه لري مثلا حمایت کی، آیا دا به ځان ته خپل د حل لار پیدا کړی سي؟
بل شکه هیڅ لار به سختي یو نه ده، به قربانی یو نه ده، خو مطمئنه یم که څوک غواړي، بخصوص د افغانستان میرمنې په اوسنۍ وضعیت کې که غواړي اتمن کولای سي ځان ته یو خل لار پیدا کړي، زه مطمئنه یم په دې باندې زه باور لرم.
او په دې ډول مسایلو باندې د میرمنو چپ پاتې کېدل به څومره دې فرهنګ ته نورم وده ورکړي؟
په دې ډول مسایلو باندې چپ پاتې کېدل لکه څنګه چې تر اوسه پورې پاتې دي، او که راتلونکي کې هم موږ چپ پاتې سو، میرمنې چپ پاتې سي، دا وضعیت به رواني او هیڅ تغییر به پکې را نسي.
د کورنیو مسؤولو کسانو ته، که پلار ده، که مور ده، که مشر ورور ده، دوی ته تاسو څه وایئ چې خپله خور لور له داسې برخلیک سره مخ کوي چې په نکاح کې کېنوي، لغه ورسته بیا غته وایي چې فلانای دی د خاوان په توګه یا فلانای دی د میړه په توګه قبول ده کنه ده، دا ډول د کورنۍ مشرانو ته څه وایي تاسو؟
زه په ټول احترام او شرافت سره زه غواړم دا وایم هغه پلارونو ته، هغه ورونو ته، یا هم هغه ترونو ته چې وریرونه پلار یا ورور نه لري، او د هغه جلې یا میرمنې مسؤلیت له دوی سره ده. نو لطفا د یو انسان په توګه باید میرمنې ته د حق ورکړل سي چې هغه د خپل ځوان شریک خپل انتخاب کړي، او د هغوی ځوان ته، د هغوی راتلونکو ته، د هغوی غوښتنو ته باید د زړه له کومې درناوی وسي، او دوی ته هغوی ته د حق ورکړل سي چې باید دغه نکاح یا هغه د ځوان ملګری خپله انتخاب کړي.
دا چې د اسلام دین د نکاح او په نکاح کې د شاهدانو پاک لڅ وایي، د دې موضوع د روښانه کولو لپاره مو له قاضي محمد الیاس مدني سره چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي مرکه کړي چې په ګډه سره وګورو.
لا نکاح الا بولی و شاهدین، د نکاح لپاره ولی او دوه شاهدان شرط دي. نور په نکاح کې د څه خاص کوم موضوع نشته دي، یعنی دوه شاهدان مطلب مسلمانان هغه باید په دې حضور لري چې بالکل د احمد د جمیلې سره نکاح وشو، دغه گواهی لپاره. او لا نکاح الا بولی، ولی چې د مورم کې دي، شی پلارم کې دي، شی مشرورم کې دي، شی حتی که بیا نوی د وخت حاکم چې هر څوک وي، یا د منطقې حاکم چې هر څوک وي، یا موږ تاسو په اوسنی ټولنه کې مطلب قومي مشر هم ولولې شو. مثال چې دا کول شي چې دا ولایتو کې او د کفالتو کې را بو شو، دته چې دغه نکاح تړل دغه خزه خپل حاضر شي، په دغه کوم ستونزه نشته دي چې راشي خپل و چې دغه احمد زما قبول دي، دغه زما د لپاره قابل قدر دي، زه غواړم چې د خپل د سر خپل ژوند مخکې وسم. دا بل ډیره خره شي چې دواړه سره حاضر شي، دواړه موجود شي. دا شرط ولې د شاهدان ټاکي؟ په د خاطر باندې چې دغه اجباري ونه وسیږي. نو په د خاطر باندې دلته د احتمالات موږ په ټولونه کې ډیر زیات دي چې د خزه نه په زور باندې گواهی راوړي، نو هغه که خاموش هم پاتې شي، نو هم دې سات کې مربانی پټ کیږي، هم دې سات کې بده باندې وحشت کیږي، هم دې سات کې د افراطیت نکار غسل کیږي چې موږ بار بار نشو دلې زر کو دا خبره هم نو خلاصې کو، ولته خلک منتظر دي، یعنی پټاکم کوي، غوسم کوي، د خزې د مظلومیت نه او د خزې د محرومیت نه موږ دغه ځکه سوء استفاده کو، او د پټاکو په اساس باندې اغه نه دغه اکثریت وختونه کې اعتراف اخلو، او بیا د مسلمانانو په حضور داش کوي چې بالکل دغه فلانی فلان کی سره په نکاح کې رغبت دي او دار آزاد په دې خبره باندې.
bale هم دې پښتنې تزام اوس راتلم، د افغانستان په لرو پروت سیمه کې اته په خارونو کې دا لیدل سوی ده چې ناوې په یو مشخص ځای کې کینوي شاهدان راځي ورته وایي چې فلانی د تاسو میړه ده، له دې نه شهادت اخلي. دا ډول نکاح په اسلام کې څه رقم ده؟ هغه په داسې یو موقعیت کې وي، په داسې یو حالت کې وي چې نه نسي ویلی. دغه ډول څه ډول نکاح ده؟
دا اصلا دا نکاح نه ده، دا وحشت ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې السیب احق بنفسها من ولیها والبکر تستأذن في نفسها واذنها سماتها. موږ دوه حالات په خزي کې لرو، یو کونډه ده یو باکره ده. د کونډې حالات شرعنم دا دي چې هغه کوم ځای خوښ شو په خپل رغبت سره په خپل شوق سره چې بچی لاس خود کولې چې دا غسره نکاو کې، البته کده مقابل جانب هم خوخه وي، یعنی د سړی خوخه وي او د خځې کونډې ارزه خوخ شو امره کولې شي په خځې باندې دغه جبر وحشت چې تبلې ورکه تب د فلان کې لورته کینې تب زمونږ د کور خځې تب نیمه چپټه چولې تب زمونږ حیاي دا غیر شرعي خبرې دي، د په دین کې نشته، د په اسلام کې نشته دي. دا خبره دلته ختمه شو. دوهمه نقطه دلته په اساس کې دا راځي چې د پیغلی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې والبکر تستأذن في نفسها، باکره جلې چې دا دنه تاسو باید اجازه واخلي، یعنی بدون د اجازه نکاح غلطه ده، بدون د اجازه نکاح غیر شریخ عمل لے. نو دل در رسول الله صلی الله علیه وسلم پختنه شو جو منګه څنګه دغه نه پختنه وکیا رسول الله کې شغه و شرمیږي. نو برته پیغمبر پاک فرمایي چې و اذنها سماتها، د اغي چوبتیا د اغي خاموشي د اغي په اجازه په معنا باندې ورکه. خود دل دوه حالت دي، یو خاموشي ده چې هغه خوشاله شي یعنی مسکی شي او په دې باندې خاموشي اختیار کی، یو دا چې تاول سر لکوتک نیولې او تاول سر مثال ټوپک نیولې چې څنګه کې هغه په دې وخت کې خاموشي اختیار کینو. دا خاموشي هدف نه دي، یعنی خاموشي منګه دوه حالت د ټول کورونو کې تکرار شوی. په دې باندې زمونږ د ټول اوریدونکو باندې پوهیږي، تاسو په دې باندې پوهیږئ چې یو کله زنانه خاموشي اختیار کړي نو هغه په خلو کې مسکا وي، هغه په سترګو کې مسکا پیدا کیږي، دغه په وجود حرکات او سکنات کې د معلومیږي چې د رغبت دلته موجود دی، غوړي د سړي سره نکاح وتړي. او دغه اجازه شرط دی، دغه اجازه نه غیر موږ نشو کولای، ځکه چې پیغمبر پاک فرمایي چې والبکر تستأذن فی نفسها، هغه نه اجازه غسل کیږي، هغه نه رغبت غسل کیږي. چوپتیا په دې معنی نه ده چې تاول کوتک سر تری وله ولا د خاموشه ده د خدانه، دا غی سترګو ته وګوره، په سترګو کې معلومیږي، داغه په مخ کې وګوره، په مخ کې معلومیږي، داغه په حرکات او سکناتو کې وګوره چې معلومیږي. باج وخت کې زنانه مثال خبري هغه وګوره چې رسمانه د خوخه فلان دی وبستان دی، یو به موږ ته شو ولا دا خو ډیر به شرم ده، دا به شرمی کوي، دا خو به حیا کوي، دا خو د مور پلار عزت نه ساتي، دا خو لا د فامیل حیا نه ساتي. نو دغه الفاظ منګه پتمنی او عزت مند خوند دي، له مجبوره کړی دي چې آینده ژوند په اور کې تیر، جو آینده ژوند د خپل داس چا سره وټا کی چې د دې په هیڅ رغبت نه وي، د دې په هیڅ زانه وی د یعنی نشي کولای چې اندک وسره ګډ ژوند مخ کې ویسي. ولی زمونږ د دې فزول خبرو له او زمونږ په فرهنګ کې زمونږ په ټولونه کې د غبيزه خبرې چې د خوځو پوډان دي باندې کیږي، د دغه وژن زمونږ مېرمنې زمونږ خويندې زمونږ د غبيزه قشر د اخکار شي وي او د مظلومیت کې قرار لري.
bale رازو دي دا ډول نکاح پایلو ته چې په دغه رقم په زور نکاح کیږي او خځه د نکاح ځای کې حاضر نه وي، د شاهدانو په وسیله باندې د نکاح تړل سوي وي، دي پایلو ته بیرته.
اول خدای چې غیر شرعي عمل وشو، دا ګوره یو غیر شرعي عمل، دا خپل دا غټه پایله هم دا چې موږ د رسول الله خلاف وکړو. ته چې په کوم باندې ایمان لري، ته چې کومه دعوه لري، ته چې کومه عقیده لري، د دې خلاف عمل دی. اول د دې غټه پایله چیرې، یعنی ورځ د آخرت باندې طالب د خبرې کې عذاب دی، په ورځ د آخرت باندې ته مسؤلیت لري، په ورځ د آخرت باندې د الله په وړاندې به خجالت وي، د رسول الله په وړاندې به خجالت وي، د دغه خور یا د دغه لور په وړاندې به ته خجالت او ملامت وي. اوله پایله خو هم دا شوه. دویمه پایله دا ده چې کله دغه جلی تا واده کړه او د دې رغبت نه وي، ایا دا ګډ ژوند کولای شي؟ د دنه اولادونه پیدا کیږي، اولادونه خو فطرت دي، اولاد هم خامخا پیدا کیږي، که د جلی خوخه وي که خوخه نه، ځکه زمونږ ټولنه کې خو په مېرمنو باندې د وحشت حالت موږ لرو کنه. موږ خو یعنی موږ خو واقعت خزله د انسان په نظر، خزله د یو شریک ژوند په نظر خو نه دي کتلی. موږ خو خزله همیشه د وحشي په زناورو په شکل یا د پراپرټي په شکل ولګورو. نو هغه اولاد وروړي، ایا دغه اولاد، دغه کورنۍ، دغه فامیل آینده کې دا ژوند مخ کې تلی شي؟ ایا دا به یو سالم ژوند ولري؟ ایا دا به د مینه محبت ډک ژوند ولري؟ هیڅ کله او ابدان دا امکان نه لري، ځکه چې هغه سره د هغه زړه نه زیید، هغه سره د هغه یو تفریح په خاطر هغه نشي وته، د یو چکر په خاطر نشي وته، هغه سره هغه څه چې یو خزه او میړه دواړه ورته ضرورت لري، هغه څه چې دغه عمل د دې لپاره کیږي چې دواړه خپل ضرورتونه رفع کړي، نو هغه زړه ونه لري چې زړه ونه غواړي. نو حالات چه دي؟ حالات چیرې؟ حالات دلته منځ دار راځي چې هم هغه سړي ژوند تباه او برباد دي، هم د مېرمنې ژوند تباه او برباد دي، هم دلته غیر نامشروع اړیکه منځ ته راځي. نو بیا خو سړی خو موږ تاسو ټولنه کې سړی خو پاچا دی، کینګ دی، هغه هر څه به وکولی شي. که خدای نه خواسته سبا دلته د دې خور نه، د دغې مظلومې خور نه لږ داسې یو غیر داسې یو عمل وشو چې هغه زموږ د ټولنې خلاف وي، نو نتیجه چیرې؟ نتیجه مرګ دی. نتیجه چیرې دی؟ نتیجه د دواړو کورنیو بدنامي ده. نتیجه چیرې دی؟ د یوې مظلومې خور په حق یو ناروا فیصلې او یوې غلطې فیصلې، یوه دودیزې فیصلې، د هغه نژوند واغست هم د سی اولادونه ونه پاتې هغه در په در خاورې په سر منګ او تاسو یو ناکامه او یو بیکاره او یو دغه ټولنه به منګ او تاسو ولرو چې هیڅ کله به دا ټولنه د فلا په لوري نه ځي.
bale مونږ ډیر کم د سی مېرمنې لرو چې دغه سی ژوند له بوج او تلې سی یا د سی اولار اورته پیدا کیږي د خدای په مرسته چې ځان ژغوري له د سی بیا اړ کېنه. مګر اکثریت پام دې اړیکو کې پاتې کیږي کله چې په دې باندې روحي فشار راځي، رواني فشار راځي، اقتصادي فشار راځي. دغلته بیا د خپل کورنۍ یا کوچات دی وضعیت تر سوالې ده څه سره دوی مخ کېدلی سي.
موږ تاسو همیشه د پاره چې کله د رسول الله خلاف عمل کړي د موږ په آخرت کې د پاره جزا شته دي، موږ د پاره سزا شته دي. موږ تاسو د ډیر بار بار وې جهنم او جهنم دغه زی دي. ګوره جناب ابراهيم خيل سي یو شیلته متوجه شو زموږ افغان مرمنې زموږ افغان خويندې اکثریت د 15 کلونو پس د واده شي کله کنه، یعنی درې کاله بعد څلور کاله بعد که زه درته وایم تقریبا 50% بو یم خیره فیصدی به نیمه کم اکثریت کې متوجه شي په ذهني تکلیف مواجه شي ودي، عصبي تکلیف چې موږ ولا تاسو وي، رواني تکلیف چې موږ تاسو ولا وایو. دا اولادونو باندې پټکه ډېره کوي، د کور کې جنجل ولي دغلته فیصله غلطه شوې ده، دغلته تصمیم غلط نیول شوې دي. هغه مېرمنې چې د لپاره لار پیدا کولای شي د بی حیايي نه ده، د بی شرمي نه ده، داستا حق دی، داستا مسلم حق دی. د مخالفت وکړه دغه ممنه دغه فیصله ستاسو ژوند د یو ورځ فیصله نه ده، د دوه ورځې فیصله نه ده چې ته د لپاره د خپل کورنوي لپاره مطلب دلته قرباني ورکې او بل همیشه به زنانه قربانی ورکی، همیشه به خور قربانی ورکی، همیشه به لور قربانی ورکی، یعنی نارینه ولی ورور ولی پلار ولی دغه سید نور نارینه پټولنه کې جوړی، یعنی موږ همیشه د لپاره قربانی را وړی دا او د زنانو په سر باندې مخې دا چې دا غیر شرعي عمل دی، دا غیر انساني شرط پرې د خپل دی، دا غیر انساني عمل دی. د لمنګ انساني عمل نشویلې نو په دې خاطر باندې زمنګ اکثریت مرمنې د فشار په تکلیف اخته شي وي، اکثریت مرمنې زمنګ رواني تکلیف لري. یو وجه دا ده چې زمنګ د والدینو ناسمې پریکړې، غلطي پریکړې او زمنګ هغه ناسم فرهنګ چې پټولونه کې رواج دي چې سچ باید مشرانو ویل شي، مرمنې باید ومني. ته د وژن زمنګ تاسو ټولونه ګورو او د مرمنو حالات ګورو.
bale یو بل خبرم دا چې کله ناکله پلار ورور تر یا پزینو حالات کې لیدل شوی چې نیا مور دا خبر کوي چې زمونږ د پلار نیکنه دا دود را پاتې ده، موږ هم دا رقم مخ کیږو کده سی ونه کو خلک موږ باندې خاندي. دلته دود دستور ته ارزښت ورکول مهم دي کدي اولاد ژوند ته په زور دی غدي کا کوي.
دلته ګوره دلته مهم چې دی او نظر کول دی غي اسلام ته دی، اسلام دی خځل حق ورکړي د خپل ژوند د مستقبل د ټاکلو. دلته ته د اولاد باندې د زور حق نه لري، دلته ته کوي چې مال د پلار نیکله دا شیرا پاتې لري، نه پلار نیکستا په جهالت کې مړ دي تم غوړې په جهالت کې مړ شي، ستا پلار نیکه په دین نه لري دي تم غوړې چې د دین نه لري پاتې شي، ستا د پلار او د نیکه په وخت کې خو امکانات تم را نو چې تا کور کور ته علم رسیدلې زمانم، اما اوس علم کور کور ته رسیدلې دی، اوس ته کولای شي چې د خزو پوړان باندې د غو حقوق هغه ته مطالعه کې، د خزو پوړان د تبعیض ته مطالعه کې، د خزو پوړان د خشونت ته مطالعه کې، په دې برخه کې کار شوی دی. نو ته چې اوس هم وای چې نه زاز ما دغه دی، نو اوس باندې یعنی په ورځ د اخرت د حجت ته نشي ویل د الله پوړان باندې چې ولا ز په پلان کې منطقي کې پروتم او زر دې مسلې نه خبر نوم. ولی چې علم نن سبا د دنیا په امکاناتو دنیا په وسایلو باندې هر کور ته رسیدلې، فر ته رسیدلې، بلکې د هر چا په جیب کې پروت دی. نو که چرته ستا اراده دا وي چې ته انسانیت ته کار وکړې، ته یو شهامت ته کار وکړې او ته د دو په وړاندې باندې مثبت رول ادا کړې او پیغمبري رول ادا کړې، د صحابه رول ادا کړې، ته کولی شي. اما دا چې ته وایې چې زموږ ټولنه پخواني مشران دي، نو ستا پخواني مشران به په جاهلیت کې مړي، اوس خو د پیغمبر پاک په وخت کې مشرکان په شرک کې مړي دي، موږ به هم دا کار کوو؟ نه، دا دلیل نشي کېدی، دا حجت نشي کېدی. موږ د پاره حجت چې دی هغه اسلام دی، او اسلام کې د هر چا حقوق معلوم دي. حقوق په اسلام کې د زناور حقوق معلوم دي، انسان خو پرې ده. نو که چرته موږ په اسلام باندې ځان پوکو، په دین باندې ځان پوکو، موږ به ان شاء الله د سیو ټولونه ولرو چې د محبت او د قوت او د صداقت نه ډک ټولونه به ولرو.
bale که په اخر کې هغه مشرانو ته پلار ته ورور ته ترته چې خپل لونه خواندې لورته برخلیک سره مخ کوي، تاسو څه ویل لري؟
هغه ورونو ته هغه ټول مسؤلینو ته چې دغه سی په خپل فیصلو په ځای کې مېرمنې د ځان سره لورګانې د ځان سره لري، ولوي چې دا غیرت نه دی چې خپل لور خپل خور خپل نور د کور وګړي په جبر سره په وحشت سره یا د اغه د ناراضي سره ته ورکړي او اغه لته د اغه ژوند ته کې غیرت دانه دی. غیرت دغه دی، حیا دغه دی، عزت دغه دی چې مشره پلار مشره ورور یا تر یا بابا دغه جلې چې تر د ژوند لپاره تصمیم نشي دار او غواړه چا خبره لاس پر آکش کا غی کی ونی سا ورته وای چې بچی وریری لوري خورجانی دغه غواړه ما دغه ژوند د البته زما نظر دی دغه احمد زتا لپاره په نظر کې لرم چې د سرستا دغه شریک ژوند تړونو کما ستا خوخه د پد کې رغبت دی د پد کې کنه د دواړه کینه منفی او مثبت نقاط د دواړو مقابل جانب کورنی سره بیان کی بیا اخیره کې ولوي چې لورجانی داس ما نظر دی داس ما نظر دی نه د چې په تابانی د تطبیق کما وز د خوخه خپل ده نو کدل ته چرته د رغبت او ویل چې سید به مخ کې اقدام وشي کې نیمور او پلار او ټول مسؤلین ته مې دا نظر دی چې دغه غیر انساني عملونه مکوي په ورځ اخرت به تاسو خجالت وسیږي او دغه لد غیرت نوم ورکول دی د شهامت نوم ورکول دی د عزت نوم ورکول د جهالت او د حماقت او د رزالت نه ډک عمل دی.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تر اورونو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
درنو زده کوونکو، آزادۍ رادیو څخه د درسی ساعت یو بل خبرونه ته راغلاست. د نن ورځې په خبرونه کې د ووم، اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې کیږي. د خبرونه د لړن افغانستان خوانیزي موسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې له آزادۍ رادیو څخه اورئ. هیله ده د تیرو مضمونونو درسونه مو د درسي ساعت لخبرونه ورسته بیا تکرار کړی وي او د کورنۍ نن په توګه مو په کتاب کې شته پوښتنو ته ځوابونه موندلې وي. دوم ټولګي ګرانوز د کونکو، د نن ورځې په درسي ساعت کې د کیمیا مضمون یو مهم درس لولو او هغه اټوم دی. نن بخون کوي راته اټوم تعریف کړي او دا اټوم پاړه به یو لړن خو ګټور معلومات راکړي. دا به هم ولولې چې عنصر چشته ویل کیږي او دا چې د اټوم او عنصر ترمنځ فرق څه دی او د دوی ترمنځ رابطه څنګه رامنځته کیږي. دا هغه پوښتنې دي چې نن به د خون کې په درس کې یو په بل پسې واضح توګه بیان شي.
اټوم چشته وای د مادې تر ټولو کوچنی ترینه ذره اټوم بلل کیږي. ایا پوهیږی د انسان یو سترګې د میلیونونو اټومونو څخه جوړه ده؟ دا سوال یې کړی دی. وای پوهیږی د انسان یو سترګې د میلیونونو اټومونو څخه جوړه شوی؟ نو اټوم چې دا وای د مادې تر ټولو کوچنی ترینه ذره چې تر ټولو بل هغه ذره نور بل نه کوچنی کیږي، یا اوسنۍ ساينس د هغه د کوچنی کولو اندازه نور نس کولای، هغه ته چې شوی اټوم وای. دا اټوم پسې عنصر دی. هر کله چې یو شان عیني اټومونه سره یو ځای شي، هغه ته به چی شوی عنصر ویل کیږي. موږ خو ویلی وای چې اټوم د مادې تر ټولو کوچنی ترې نظر دی. نو دا یو دانه اټوم خو موږ نه په لاس کې نیولی سو، نه په جیب کې شولی سو، نه په موټر کې وړلی سو، هیڅ شی نه سپ کولی. خو دا یو رقم اټومونه چې سره جمع کې 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 اخیر چی ځین جوړیږي، یو دانه عنصر ځین جوړیږي. هغه عنصر به موږ کولای سو په لاس کې ونیسو، په جیب کې واچو، په موټر کې یوسو، تجربې په وکو، ځای په شایسته کو، خونه په جوړ کو، ډیر کارونه موږ ځین اخیستلی سو. نو هغه د ټولو یا د ډیرو چې یو ډول اټومونه یو ډول دغه ځای ته پامي، باید اټومونه یو رقم وي. د یو شی یو رقم اټومونه چې ټول سره جمع کړي، دغه څه چې جوړیږي عنصر جوړیږي. ټول عنصر یو سل اتلس دانې دي چې په یو جدول کې راټول شوي دي او نوم یې دوراني جدول دی. ټول عنصر چې شي دي یو سل اتلس دانې دي او دوراني جدول چې هغه موږ پیریوډیک ټیبل ورته وایو. اوس به تاسو ته اکثر ښکاره کول سي په هغه کې راټول شوي دي 113 دانې دي، 2 عناصر طبیعي دي، 6 عناصر مصنوعي یا په کمپنۍ یا په لابراتوار کې جوړ شوي دي. په دوراني جدول کې اول 6 عناصر باید په یاد او زده کړل سي. دې ته به ورسته راسو. اول به پیریوډیک ټیبل، دغه ته پیریوډیک ټیبل وایي یا دوراني جدول وایي. دغه کې رقم رقم عناصر سته، هایدروجن دي، هیلیم دي، لیتیم دي، بیریلیم دي، بورون دي، کاربن دي، داسې ټول تر کوم ځایه پورې 113 دغه 113 دانې دي. دا ټوله 113 دانې عناصر دي او دا هر عنصر د یو ډول اټومو څخه جوړ شوی دی. موږ ویلي وو که د یو ډول اټومو څخه جوړ سي هغه ته عنصر وایي. په دوراني جدول کې اول 6 عناصر باید په یاد او زده کړل سي. په دوراني جدول کې د اول 6 عناصر په اووم ټولګي کې نور بالا باید په یاد کړل سي، چې هغه هایدروجن دي، هیلیم دي، لیتیم دي، بیریلیم دي، بورون دي، کاربن دي، نایتروجن دي، اکسیجن دي، فلورین دي، نیون دي، سوډیم دي، مګنیزیم دي، المونیم دي، سیلیکون دي، فاسفورس دي، سلفر دي، کلورین دي، ارګون دي، پوټاشیم دي او کلسیم دي. دغه اټومي نمبرونه دي چې په آینده درسو کې تاسو ته ویل کیږي، دغه سمبولونه دي یا علامې دي او دغه مکمل نومونه دي. نو دا 6 عناصر تاسو کوشش وکړئ چې په یاد کړئ. بیا پسې راځو مرکب ته. وایي دوه یا د دوو نه زیات عناصر چې سره یوځای سي مرکب جوړیږي. هلته موږ ویلي وو چې عناصر باید یو ډول اټومونه وي، خو دلته دوه یا د دوو نه زیات عناصر فرق نه کوي که یو ډول وي که جلا جلا وي. که یو ډول وي خو مرکب نه سي جوړولی، که جلا جلا وي بیا مرکب ځینې جوړیږي. نو هغه بیا چې دي مالګه، بوره، شیدې، چای، روابزه، تیزاب او داسې نور ټول مواد مرکبات بلل کیږي. دا ولی؟ ځکه موږ ویلي وو چې اټومونه چې سره یوځای سي عنصر جوړي، عنصرونه چې سره یوځای سي بیرته عنصر جوړي، خو که دوه درې مختلف عنصرونه سره یوځای سي مرکب جوړوي. مرکب بیا دغه مثالونه دي. مثال دا چې دی مالګه ده، په مالګه کې دوه دانې عناصر دي، یو سوډیم دي، یو کلورین دي. سوډیم کلوراید دا زموږ د خوړو مالګه جوړوي. همداسې بیا بوره ده، شیدې دي، چای دي، روابزه ده، دا ټوله یو مرکب دي یا دا ټوله مرکبات دي. نو مرکب چې شته وایي د دوه یا دوو نه زیات عناصر سره یوځای سي هغه ته مرکب وایي. مالیکول د مرکب کوچنۍ ترینه ذره بیا چې شي بلل کیږي مالیکول بلل کیږي یا نومیږي. د مرکب کوچنۍ ترینه ذره د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره اټوم و، د مرکب کوچنۍ ترینه ذره مالیکول دی. د بورې یوه کوچنۍ ذره د بورې مالیکول دی. د مالګې یوه کوچنۍ دانه د مالګې مالیکول دی. نو دغه یوه دانه دغه یوه کوچنۍ دانې ته مالیکول وایي. دا ګرد چې دی مرکب دی، د مرکب یوه کوچنۍ برخه هغه ته بیا مالیکول ویل کیږي.
گرانوز د کونکو د دوراني جدول د عناصرو له جملې نن تاسو له 6 هغو عناصرو سره آشنا شوي چې په کیمیا کې ډیر کاریږي او ډیر کیمیاوي معادلې او فرمولونه د همدې عناصرو په مرسته ترسره کیږي. تاسو کولای شئ د دې عناصرو اټوم نمبرونه او سمبولونه په خپل کتاب کې وګورئ او پر راتلونکو درسونو د ښه پوهېدو لپاره یاد اټوم نمبرونه او سمبولونه په یاد ولرئ.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
دا تم ټولګي درنوز د کونکو د درسي ساعت دی برخه ته مو هرکلی کوم. دا تم ټولګي ګرانز د کونکو به نن په درسي ساعت کې د تیر هغه په دوام دا اټوم یو بل برخه ولولي چې دا برخه اټومي نمبر دی. لخون کې بووري چې اټومي نمبر څه ته ویل کیږي او څنګه وکړی شو د عنصر اټومي نمبر له بل هغه جلا او ترمنځ توپیر وکړو. د نننی درس په دوام به خون کې درته د اټوم اجزاوې بیان کړي. هله دا د درس په جریان کې د کیمیا کتابونه لزان سره ولرئ، ځکه خون کې درته په کتاب کې د شته تصویرونو له لوري د اټوم په اړه جزئیات وړاندې کوي. زو او د درس پوره بیان لخون کې اورو.
په تیر درس کې مو د اټوم په باره کې معلومات ویل. نن راځو وایو اټومي نمبر.
اټومي نمبر د یو اټوم اټومي نمبر د هغه اټوم د پروتون شمیر یا د پروتون نمبر ته ویل کیږي. موږ مخکې هم ویلي وو چې هر عنصر ځانته مشخص د پروټونونو نمبر لري او هغه پروټون نمبر یوازې د همدې عنصر دی، بل هیڅ عنصر ته نوموړی نمبر نسي ورکول کېدلی. اوس راځو مثالونه وایي. هایدروجن پروټون نمبر یو دی، موږ نسو کولای چې یو بل عنصر وسپنه، سره زر یا سپین زر ته پروټون نمبر یو ورکړو، ځکه هایدروجن خپل ځانته د پروټون شمیر لري، هغه یو دی. هیلیم پروتون نمبر دوه دی، موږ نوس کولای چې هایدروجن ته دوه ولیکو، هیلیم ته یو ولیکو، دا ځکه چې هر عنصر ځانته مشخص پروتون نمبر لري. لیتیم پروتون نمبر درې دی او د سنور، نو همدا ډول لیتیم ته دوه او یو نوس لیکلی، لیتیم پروتون نمبر درې دی، باید درې د پروتون نمبر ورته ولیکو. دا د یو اټوم اټومي نمبر دی او یا پروتون نمبر دی. یو سل اتلس عناصر لرو، یو سل اتلس پروټون نمبر لرو، او هر پروټون نمبر د هر عنصر د پاره جلا جلا ځانګړی دی. په دوراني جدول کې اول شل عناصر پروټون شمیر باید په یاد او زده کړل سي: هایدروجن، هیلیم، لیتیم. هایدروجن پروټون نمبر یو دی، هیلیم دا دوه دی، لیتیم درې دی، بیریلیم څلور دی، بورون پنځه دی، کاربن شپږ دی. داسې راځي 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 د ارګون اتلس، پوتاشیم نونس، کلسیم شل. دا شل دانې خو باید ستاسې ازده وي، خصوصا په اتم ټولګي کې دا شل باید په یاد وي د پروټون شمیر سره. دا هم د عناصرو مثالونه دي. دا د سرو زرو عنصر دی، دا د المونیم عنصر دی، دا د اوسپنې عنصر دی، دا د سپینو زرو عنصر دی، او دا د مسو عنصر دی. اټومي کتله، د یو اتوم پروتون نمبر او د هغه اټوم د نیوټرون نمبر کتله چې کله سره جمع کړو اتومي کتله بلل کیږي. اتومي کتله چې شته وایي پروتون شمیر جمع نیوټرون شمیر، دا چې هر څو سو هغه د یو عنصر د یو اټوم اتومي کتله ده. مثال: هیلیم پروتون نمبر دوه دی، نیوټرون پروتون نمبر. مثال: هیلیم پروتون نمبر یې دوه دی، نیوټرون نمبر یې هم دوه دی، اتومي کتله یې پیدا کړي. اول فارمولا لیکو: اے مساوی کیږي پی جمع این، این سو وو نیوټرون نمبر دوه وو، پی سو وو پروټون نمبر هم دوه وو، دوه جمع دوه څو کیږي؟ څلور. نو د هیلیم اټومي کتله چې ده څلور ده. لاندې جدول په خپل کتابچو کې ولیکئ او تش ځایونه ډک کړئ. دا به بیا تاسې د ځانه سره حل کړئ. دا یو دانه به زه درته وایم، دغه دوه دانې به تاسې حل کړئ. د یو عنصر اټومي نمبر کلورین عنصر نوم دی، اټومي نمبر یې اولس دی، نیوټرونو شمیر یې نامعلومه دی، د کتلې نمبر یې څو دی؟ پنځه دېرش. نو نیوټرونو شمیر به څو وي؟ که زه اولس جمع اولس کړم پنځه دېرش نه راځي، که زه اولس جمع اتلس کړم پنځه دېرش راځي. نو د نیوټرونو شمیر یې اتلس دی. ولې؟ موږ ویلي وو چې د نیوټرون شمیر او د پروټون شمیر چې سره جمع کړي د کتلې نمبر په لاس راکوي. دا رقم دا ځای هم تاسې حل کړئ، دا ځای هم تاسې حل کړئ، او پکې خپل کتابچو کې جوابونه ولیکئ. بیا راځو الکترونیکي قشرونو ته. تیر درس کې وویل سو چې الکترونونه په مدارونو کې موقعیت لري. دا چې کوم مدار څو الکترونه ځای والی سي، د هغه د لاندې فارمولې دوه ان مربع پر اساس په پوهېدلی سو. موږ ویلي وو چې الکترونونه په کوم ځای کې دي؟ په مدارو کې دي. و هر مدار بیا ځان ته یو توانایي لري چې څو الکترونه ځای والی سي، او هغه په کم فارمولې سره پیدا کیږي؟ په دوه ان مربع سره. اوس نو اول مدار ان یو رچوم، اول مدار ان یو سو، دوه ضرب یو مربع، د هم دوه ضرب یو، په اول مدار کې پکت او پکت دوه الکترونه زیادلی سي. دوهم مدار کچیر ان دوه وو، دوه ضرب دوه مربع، دوه چې مربع کې څوره ځي؟ څلور. څلور ضرب دوه اته. دوهم مدار چې دی اته الکترونونه ځایوالی سي، نه هم الکترون نسي ځایوالی. همداسې د دریم دپاره، د څلورم دپاره، او د پنځم دپاره تاسې پیدا کړئ، باید دغه جوابونه ورسره برابر سي. دریم مدار اتلس الکترونه کیږي، دوه ضرب که چیرې د دوه پر ځای درې رواچوم، درې مربع نه، دوه ضرب د نه اتلس کیږي. دریم مدار څو الکترونه دي؟ اتلس. څلورم مدار، پنځم مدار په همداسې شکل دونه الکترونونه په ځان کې ځایوالی سي.
هو کې درنوز د کونکو په درس کې مو واورو دل چې خون کې درته په ازمایښتي ډول اټومي کتله پیدا کړه. نو له همدې طریقې څخه په استفادې تاسو مو خپل کتابونو کې د پاتې عناصرو اټومي کتله ولټوي او پیدا یې کړئ.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د خبرونه دوام ته خره غلاست او په دې برخه کې د نهم ټولګي د کیمیا مضمون درس وار دی. د نن ورځې په درس کې عضوي کیمیا وړاندې کیږي. خوونکی به درته د عضوي کیمیا د تعریف ترڅنګ د عضوي کیمیا په اړه بشپړ معلومات درکړي. تاسو به واورئ چې په 1828 میلادي کال کې د کیمیا په برخه کې کوم لوی تحول رامنځته شو او دې تحول د عضوي کیمیا په برخه کې کوم پرمختګ ته زمینه برابره کړه.
اول عضوي کیمیا پیژنه چې عضوي کیمیا څه شي ته وایي. عضوي کیمیا د کیمیا د علم یوه څانګه ده چې د کاربن، هایدروجن او د کاربن د مشتقات څخه بحث کوي. حال دا چې غیر عضوي کیمیا د ټولو عناصرو سره سره کار لري. د عضوي مرکبونو تعریف دی چې عضوي مرکبونه هغه مواد دي چې د کاربن، هایدروجن، اکسیجن او نور عنصرونه لرونکي دي. عضوي کیمیا پخوا کیمیا پوهانو عقیده درلوده چې د کیمیاوي مرکباتو دوه اساسي کلاسونه یا صنفونه موجود دي چې هغه عبارت دي د عضوي مرکباتو او بلې عبارت دي د غیر عضوي مرکباتو څخه. تر یو کرن پورې پخوا داسې فکر کېده چې کوم مواد چې د ژوندي موجود څخه لاسته راځي ورته عضوي مواد او کوم چې د منرالي مواد څخه لاسته راځي ورته غیر عضوي مواد ویل کېږي. مثلا د خورو مالګه، مرمر، ډبر او کاربن ډای اکساید غیر عضوي مواد څخه ګڼل کیږي. په داسې حال کې چې وینیګر کې اسیټک اسید او الکول په وین کې په واین کې او تارتاریک اسید په انګورو کې او یا سیتریک اسید په لیمبو کې د عضوي مرکبات ویل کیږي. داسې چې داسې یو فرضیه موجوده چې عضوي مرکبات یوازې او یوازې د ژوندي عضویتونو څخه تولیدیږي چې دا تیوري ته په ویچال فورس ویل کېدله. تر یو زیات وخت پورې دا تیوري د قبول وړ وه او په لابراتوار کې نور توجه نه کېدله. په 1828 میلادي کال کې جرمني کیمیا پو فردریک وولر امونیم سیانه چې غیر عضوي ماده د حرارت ترک او یو عضوي مرکب کې چې یوریا د تولید کړله. وای کله چې وولر د غیر عضوي مرکب څخه یو عضوي مرکب ته یوریا تولید کړ، تر دې وروسته په کیمیا کې نوی تحول رامنځته شو. تر دې وروسته ډیر نوی مرکبات تولید شول چې په 1950 میلادي کال کې ویټال فورس تیوري رد شوله. نو ډیر هغه مرکبات چې د ژوندۍ حجرات یعنی نباتات، حیوانات په وسیله تولیدیږي د کاربن د عنصر لرونکي دي. په خاله د پخوانی تیوریانو په ایواز و کاربن ته زیاته توجه وشول او اوس عضوي کیمیا داسې تعریف کوي چې د کاربن د مرکباتو د مطالعه څخه عبارت ده چې په داسې حال کې چې ځینې استثناءات پکې مخکې موجود دي. کاربن ډای اکساید، کاربن مونو اکساید، کاربن ډای سلفایډ، سوډیم کاربونیټ، سوډیم بایکاربونیټ، سوډیم بایکاربونیټ، لکه پوتاشیم سیانایډ، لکه پوتاشیم سیانایډ، همدارنګه سیانایټون، همدارنګه یا کلسیم کاربایډ نوموړي مرکبات غیر عضوي مرکبات په ډله کې سیرل کیږي. دا چې ولې عضوي او غیر عضوي مرکبات په جلا ډول مطالعه کیږي، په داسې حال کې چې ټول مرکبات په اصول کې د کیمیاوي علم په وسیله سیرل کیږي، دا ځینې دلایل لري. لومړی دلیل دا دی چې مرکبات تعداد زیاتوالی دی. تخمینا د میلیونونو غیر عضوي مرکبات پیژندل شوی او تعداد یې په ډېر سرعت سره زیاتیږي. همدارنګه تر 3 میلیونه زیات عضوي مرکبات پیژندل شوی او د هرې ورځې په تیرېدو سره د هغوی پر تعداد باندې نور هم علاوه کیږي او هر کال په زرهاو عضوي مرکبات په مصنوعي توګه هم جوړیږي. کچی دا دی د 3 میلیون مرکبات ټول د غیر عضوي کیمیا تر لاندې تر عنوان لاندې مطالعه کړئ چې دا کار به د تعدل څخه وتلې خبره وي. دوم دلیل چې دی هغه پر کیمیا پر برابر کیمیاوي او فزیکی خواص چې د عضوي او غیر عضوي مرکبات کیمیاوي ساختمانونو ترکیبات یو له بل سره تشخیص شوی دی چې په لاندې جدول کې وینم چې عضوي او غیر عضوي مرکبات یو له بل په لاندې توپیرونو څخه جلا کولای شم. اول چې دی د عضوي مرکبات ویل کېدو نقطه یک شته د غیر عضوي ده د زوب نقطه لوړه ده. د عضوي مرکباتو د جوش نقطه یک شته وی د غیر عضوي ده د جوش نقطه لوړه وي. په عضوي مرکبونو کې په اوبو کې د حل کېدو قابلیت نه لري او په غیر قطبي محلولاتو کې په ډېر اسانۍ سره حلیږي. په غیر عضوي مرکبات کې په اوبو کې په اسانۍ حلیږي او په قطبي محلولات کې نه حلیږي. څلورم عضوي مرکبات سوځل کیږي او په غیر عضوي مرکبات نه سوځل کیږي. غیر عضوي مرکبات په محلول کې برېښنا نه تیروي او وی عضوي مرکبات تیروي او غیر عضوي مرکبات په محلول کې د هغه څخه برېښنا نه تیریږي. همدارنګه په عضوي مرکبات کې عمومي شرکي رابطې جوړیږي او په غیر عضوي مرکبات کې آیوني رابطې جوړیږي. په عضوي مرکبات کې ایزومیري خواص لرونکي وي او په غیر عضوي مرکبات کې لږ ایزومیرونه لري په استثنا د انتقالي عناصرو څخه. همدارنګه عضوي مرکبات چې دي کیمیاوي تعاملات یې ډېر ورو وي او د غیر عضوي مرکبات کیمیاوي تعاملات سریع یعنی چټک وي. دریم دلیل دا دی چې د کاربن اتوم اتوم د بل کاربن د اتوم سره په اسانۍ یو ځای کیږي تر څو یو زیات شمېر نوي مرکبات جوړ. د کاربن دې خاصیت ته کاتینیشن ویل کیږي او دا خاصیت د یو زیات شمېر عضوي مرکبات جوړولو مسؤلیت هم په غاړه لري. اوس د عضوي کیمیا اهمیت وایي چې دومره عضوي کیمیا زموږ په ژوند کې څه اهمیت لري. وایي بله د ساینس یوه داسې رشته نشته چې زموږ د روزمره ژوند د فعالیتونو سره لکه عضوي کیمیا غوندې زیات ارتباط ولري. کومه غذا چې روزمره خورو اکثر عضوي مرکبات دي. کوم کیمیاوي تعاملات د غذا خوړلو وروسته د وجود په داخل کې صورت نیسي او نور مرکبات جوړیږي. د عضوي د عضوي دې کوم میتابولیزم چې د وجود په داخل کې صورت نیسي په عضوي کیمیا کې داخل دي. عضوي کیمیا د ټول ژوندي موجودات حیوانات او نباتاتو په ژوند کې د خلک لري. کوم کالی چې اغوندو رنګ او هغه صابون چې کالی پرې مینځو او کالی ته هغه نشات ستچی چې اهو احار ورکوي او هغه سرمن چې بوټونه ترې جوړیږي. کوم رنګ چې د بوټ پالش لپاره استعمال د عضوي کیمیا په فابریکو کې جوړیږي اکثر د کورونو ساختماني مواد د فرنیچر څخه نیولې تر رنګ امیزي پورې ټول عضوي مواد دي. همدارنګه کوم مواد چې موټر ته حرکت ورکوي او موټر سرخونه غوړوي او فابریکې چلي ټول عضوي مواد چې د ټول فلاندي د سکي رالندولای شو. لکه دا چې غذا لکه پروټین کندونه او شحمیات کالی لکه پومبه وړي ریشم یا هم ډکرون ریلون یا نایلون پناګاوي لکه لرګي رنګ او ورنش انتقالي وسایل لکه طبي ګاز پر شوټي تولیدات او ډډبور سکاره دواګانې لکه پنسلین او نور حشره کوش لکه ډی ټی ټی او هیپټ او داسې نور. همدارنګه استرایډز او هورمونونه ویټامینونه انزایمونه انټي سېپټیک او انستټیکس همدار اورس او پیګمنت کلم رنګ او کاغذ تکاسي فلم دا غیر انکشاف د خوند ورکول رنګ ورکول مواد پلاستیک ربر نکلي مو صابون دی او ډیټرجن او داسې نور ټول عضوي مرکبات په دې او اخر کې د عضوي کیمیا کې کشفیات د انسانانو په تمدد او ژوند باندې زیات اثر لري. لنډه چې موږ د خپل چاپیریال زیاتره اکثریت چان چونه هغه د عضوي مرکبات څخه جوړ شوی دی. همدارنګه عضوي کیمیا رو د مصنوعي مواد په جوړولو کې چې روزمره ژوند کې په کار لویږي ډېر زیات دي. د هغه له جمله څخه لکه ګاسولین مصنوعي الیاف منفقه مواد کریمونه رنګونه او دواګانې شامل دي چې د دوه او جوړول په صنعت کې لکه ضد عفونی دواګانې انټي بیوټیکس ضد میکروبي او د بیهوشي انستیتیک دواګانې استعمال چې د عضوي کیمیا برکت انسان ژوند د تیرې نیمې پیړۍ په پرتله دوه چنده کړی دي. د ګورینې ساتي راځټه کړې ده او اکثر امراضي له نابودي سره مخ کړ دي. په کل کې د انسانانو په ژوند کې نیوی پانی رانه پرنيستلې دي. همدار په غل کې د انسانانو لپاره مشکلات او وسیله کا دافت و ژوند کې استعمال او یا هم د ځینو لیډرانو خودخواهی په منځ د چنګي وسیله سره همدار د ژوند د ژوند چاپېر نور مشکل د لفظ د سیاتوالي او څه مشکلات هم مخ سره وړي دي. همدارنګه چې اوسې کې مې زموږ په ژوند کې یو لر هوسایي رامنځته کړې ده یو لر مشکلات هم سره مل دي. نو د دې خبر ویل چې اوسې کې مې زموږ په ژوند هر وخت کی مهم رول لري او هر وخت ژوند هر وخت شامل ده.
مننه چې درسي ساعت تغواګي است. تاسو واوریدل چې کله د یو اټوم کاربن د بل اټوم له کاربن سره یو ځای شي نو په پایله کې یو ډیر شمیر نوي مرکبات یا کیمیاوي ترکیبونه رامنځته کیږي. خوونکی درته وویل چې د هر بل ساينسي رښتې په پرتله عضوي کیمیا د انسان په ورځني ژوند کې ډیر اهمیت او استعمال لري.
ل آزادۍ رادیو څخه د درسي ساعت درواني اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پایل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه یک شنبه دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د جغرافي مضمون د یک شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د تاریخ مضمون د دو شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د کیمیا مضمون
د سه شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خبريږي.
په دې هله چې تر راتلونکي درسي ساعت او سنای درسي ساعت تکرار او د خون کې له تشریح څخه په استفاده په کتاب کې راغلو پښتنو ته ځوابونه عمومي د کیمیا پراتونکو درسي ساعت کې به د اوم ټولګي زده کوونکي د نننني درس په دوام عنصر ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکي به فلزونه او غیر فلزات ولولي او د نهم ټولګي زده کوونکو ته به هم د نننني درس په دوام د عضوي کیمیا په باب لا ډیر معلومات ورکړل شي. د آزادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو د نن ورځې درسي ساعت هم دوم راو. تر راتلونکي درسي ساعت مو په خدای سپارم. خوشاله ژوند ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه